په پېښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. تاسو مشال ویډیو اوري او زه مو کوربه احمد الله يم. په دې خبرونه کې به تاسو د برا کوهستان کې چې کومې بمی چاودنه شوې د هغې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه واوري، او د دې خبرونې په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام د کرخې په غاړه هم واوري. خو هر څه نه اول زو فرخنده اسد ته هغه به درته د دې وخت مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټیکی. نن په بره کوهستان کې د چینایي وګړو پر یو بس په بمی چاودنه کې د شپږو چینایانو په ګډون ادلس تنه وجد شوې دي. د پاکستان وفاقي کابینې پر تحریک لبیک پاکستان بندیزونه پر ځای ساتلو فیصله کړې، او د طالبانو استازو ترکی ته خبرداري ورکړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې ځواکونه پاتې نه کړي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په بر کوهستان ضلع کې په چاودنه کې د لک تر لږه شپږو چینایي وګړو او دوو سرتیرو په ګډون لس کسان وژل شوي دي. د ځایي چارواکو تر مخه په دغه بس کې سپاره زیاتره چینایي انجینران وو چې په داسو ډیم کې کار کوو. د بره کوهستان د پولیسو د مشر دفتر مشال ریډیو ته پیښه تایید کړه، خو له تفصیل ورکولو یې ډډه وکړه. تر اوسه د چاودنې نوعیت هم نه دی معلوم شوی. رویټرز اجانس وایي د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاري د شپږو چینایي وګړو، دوه اف سي سرتیرو او دوه ځایي وګړو مړینه تایید کړې ده. رویټرز اجانس د هزارې ډیویژن د یو لوړ پوړي انتظامی مشر په حواله وایي چې په بس کې تر ډیر شو زیات چینایي انجینران ناست وو چې د کار ځای ته روان وو. په کوهستان کې چینایي انجینران د داسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو پر پروژې کار کوي. تر اوسه د دغه پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د کورمې په زاوی کې د پولیسو وسوالو ترمنځ انخته شوې ده. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر د جولای په 14 په یو بیان کې وویل چې په زاوه سیمه کې امنیتي ځواکونو د ترهګرو د موجودیت په اړه معلوماتو حاصلولو وروسته د جولای پر 12 په سیمه کې عملیات وکړل. پوځ ادعا کوي چې له وسلوالو سره په انخته کې د هغوی درې کسان وجلي. په بیان کې ویل شوي چې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د دوی دوه اهلکار هم وژل شوي دي. د آی ایس پی آر د بیان له مخې سیمه یې په خپله ولکه کې اخیسته او د وسلوالو د لټون عملیات روان دي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې ذمواري منلې، خو ورته د رسیدلي ځاني زیان په اړه یې څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا کې افغان کمشنریټ وایي چې د پاکستان حکومت د افغانستان له جګړو څخه د نوو ممکنه کډوالو د انتظام لپاره تیاری لري. د افغان کډوالو کمشنر عباس خان د جولای په 14 مشال ریډیو ته وویل د دوی له اندازې سره سم له 500 تر 2 لک پورې کډوال پاکستان ته ورتللی شو. حکومت اراده لري چې د رجستریشن وروسته تر کیمپونو پورې محدود او ساتي.
دغه وخت چې کومه درې ځایونه ائیډنټیفای کړی دي، نو یو د غلام خان بارډر دی، تورخم بارډر دی، او درېم چې دی نو هغه چترال سایډ ته دی چې څنګه نارمل کیمپ سی هغه کې بداسې ایس کنده تار منډه تار نه دي. سکیورټي ټول موږ به تنظیم کوو. هغه شان د کیمپس بنې چې څنګه ډیټنشن کیمپ سی ناٹ ایٹ آل.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې تر مخه دا مهال نږدې 14 لکه رجستر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. بلخوا سفران وزارت وایي شاوخوا 14 لکه نور افغان کډوال هم په پاکستان کې میشت دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پاکستان وفاقي کابینې پر تحریک لبیک پاکستان بندیزونه پر ځای ساتلو فیصله کړې ده. د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري پرون د جولای په 14 د وفاقي کابینې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د تحریک لبیک پاکستان یا ټي ایل پی خلاف پر بندیزونو د نظرسانۍ درخواست پاندې د غبر لپاره جوړې کمیټې کابینې ته رپورت وړاندې کړ. چودري ویل په رپورت کې ویل شوی چې پر دغه تنظیم بندیزونه د میرټ په بنیاد لګول شوی، نو ځکه وفاقي کابینې پر تحریک لبیک پاکستان د بندیزونو د برقرار ساتلو فیصله وکړه. او بل خبردار چې د طالبانو استادو ترکی ته خبرداري ورکړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې ځواکونه پاتې نه کړي. دا تر هغه وروسته دا چې انکاري اعلان وکړي چې د کابل هوایی میدان د ساتنې لپاره د ځواکونو په پاتې کولو غور کوي. د مېل لومړی نیټه راهیسې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره سره سم تر اوسه طالبانو د افغانستان د 324 ولسوالیو په درو کې یو برخنیولې په دې سره د افغان حکومت د ممکنه سکوت په اړه اندېښنې هم پیدا شوې. هغه حالات افغان ولسمشر اشرف غنی دې ته اړ کړ چې د جولای په 14 د افغانستان شمال ته سفر وکړي او امنیتی حالات وګوري. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد در توړان دکړل. اوریدونکو د دې غړی ترپای کرا سره وې نو د ځنی ریپورتونو ترڅنګ په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام د کرخې په غاړه هم واوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پښتونخوا په بر کوهستان کې په یو بمی چاودنه کې د چینایي وګړو په ګډون یو شمیر کسان وژل شوی دي. زمنګ همکار ګولیاز را سره دا وخت په سټوډیو کې موجود دی. لکه د سحر نه اغې د پی خڅاری او غلطه چارواکو سره هم خبري شوې دي. تازه ور سره څه معلومات دي هغه ته پښتو ګولیاز تړي مشي درته وایو.
ډیر مننه احمد الله.
ګولیاز سحر نه تاسو د پی خې په اړه معلومات راټولوي، مړو شمیره څومره تر رسیدلې ده؟ جوبل تنان چې کوم دي هغه څومره تاغې شمیره څومره ده؟ څه ګامونه حکومت پورته کړی دی دا وخت؟
لومړی خو احمد الله اعداد چې د مر جوبل په اړه کرش
چې دا هغه د حکومت لخوانه تایید شوی نه ده. او لکه شپه مخکې ما د بر کوهستان د پولیسو مشر دفتر دی هغه سره ما خبرې شوې دي، او دا غوی یو اهلکار را سره خبرو کې ویلي چې دا علاقه ډېر لری پرته سیمه ده، او دلته تقریبا یو نیم کیلومتر پورې دا ځای چې دی دا قلابند شوی دی. نو هغه ځای نه د معلوماتو چې کوم غدې راتګ دی نو هغه سم نه دی، نو ځکه د کری شمیری په اړه معنی هغه سره معلومات نشته. خو ځینې رسنۍ دا خبره کوي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي، سلور چینایي وګړي دي، سلور د اف سی ال کار دي، او دوه عام وګړي دي. جی احمد،
او ګلیاز څنګه چې تاسو ویل لکه دغه شمیرې پاله دا ولې کره شمیره اوسه پورې مخې ته نه راځي؟ آیا دا سیمه ډیره لري پرته ده او موبایل سیګنلی نشته هلته چې چارواکو سره رابطه وشي؟
په دې باړم انمانی هم دی د پولیسو د مشر دفتر وینا وا چې تقریبا دوه میاشتې مخکې دلته 4G موبایل نتورک راغلی دی، خو هغه هم په سمه توګه کار نه کوي. لږ قدرمن اردوونکو ته وایم چې بر کوهستان د خیبر پښتونخوا هغه اخري ضلعه ده، نو دا ډیر لری پرته سیمه ده، او په کوم ځای کې چې دا پیښه شوې ده نو هغه ځای کې هم د موبایل نتورک هغه نشته، سیګنلی دا کسی نشته. او په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو دفتر یو خبر پانه جاری کړی ده، او اعلی چارواکي چې دي هغه دغه سیمه ته ورغلي دي چې په دې کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر چیف سیکرټری او نور د اطلاعاتو سلاکار د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی کامران بنگش دا سیمه ته ورغلي دي. او لګه شپه کې به ماته دا غ ځای نه چې یو خبريال د غرات ویل چې دوی به یو پریس کانفرنس کوي په دې اړه مانی، او دا ټول معلومات چې دي دا به دوی سره شریکي.
مننه ګولیاز، بالکل ما پښتنه ممدا کول غوښتل چې خبري غونډه په دې اړه بکی کنه کیږي. اوریدونکو ګولیاز معلومات در کول نن چې د خیبر پښتونخوا په بر کوهستان کې کومه پیښه شوې ده د هغه په اړه باندې.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري. پاکستان حکومت پریکړه کړې چې افغانستان په حالاتو باندې یو کانفرنس په اسلام آباد کې کوي چې پکې به پاکستانی چارواکو ترڅنګ د افغانستان سیاسي مشران هم ګډون کوي. د کانفرنس په اړه څه شیبه وړاندې په اسلام آباد کې مخبل همکار طاهر خان صاحب سره خبرې کړې وې چې کله به دا کانفرنس کېږي، څوک څوک به پکې ګډون کوي، او په کومو موضوعاتو به پکې خبرې کېږي. نو په جواب کې نوموړي څه دا شاند وویل:
یو خدا چې تر اوسه پورې رسمي باضابطه د کانفرنس د اهدافو په اړه باندې یا د نیټې په اړه څه نه دي ویلې شوې، لیکن یو افغان چارواکي چې هغه د کانفرنس ته بلل شوی دی او بیا دلته په اسلام آباد کې هم د حکومتي سرچینو لخوا دا تایید شوی ده چې دا کانفرنس د پاکستان لخوا د دې وړاندې شوی دی، او په کابل کې د پاکستان سفیر د تیروس د پرون راهیسه هغه د دې کانفرنس بلنې هغه دعوتونه چي دي، هغه ځنې مشرانو ته لکه 13 ورځې ملاقات کړي، او د جمعیت اسلامي مشر سلاودین ربانی سره، د حزب اسلامي مشر ګربدین حکمتیار سره، د افغانستان د ولسمشر پاکستان لپاره ځانګړي استازي عمر داوزی سره، د غرنګ په خواني سفیر پاکستان کې عمر زاخلوار سره. نو د کانفرنس دلته پاکستانيان دا خبره کوي چې د افغان مشرانو نه ووري د پاکستان د رول په اړه باندې، د پاکستان نه چې کوم د غوي شکایتونه دي، ګیلې دي، هغه مخامخ په ناسته کې د ټولو د افغان مشرانو کې موجود ووري، او دوی دا چې پاکستان څه رول لوبول شي د غي په دې اړه باندې هم رائے واخلي، او پاکستان هم خپل نظر دي سره شریک کړي. نو دغه اهداف خو تل شوي دي، او البته یو افغان د دې کې چې دعوت ورته ورکړل شوی دا خبرم کوي چې د پاکستان دی وړاندیز سره تر دې وخت تر پرونی خبره ده چې لا د افغانستان د حکومت لخوا هغه سره موافقه نه ده شوې، لیکن په کابل کې د پاکستان سفیر ملاقاتونه کوي او داسې احتمال شته چې په دې اړه باندې حتمی فیصله هغه نن وشي، ځکه چې دغه یو ګډون کوونکی چې په دې کانفرنس کې به وي هغه وایي چې د افغانستان د حکومت دې سره اتفاق ضرور دي، ځکه ځنې افغان حکومتي چارواکو ته هم په دې کانفرنس کې بلنه ورکړل شوې ده.
صحیح، تایخان صاحب، لکه تاسو حکومتي چارواکو ته بلنه ورکړل شوې ده، خو پرون چې کوم دی هغه د پاکستان او د افغانستان د بارنو چارو وزیرانو په دوشنبه کې چې کوم دی هغه سره لیدلې دي، نو که دغه په اړه هم معلومات راکړي چې په څه خبري شوې دي د دوانو مشرانو ترمنځ.
ګوره دغه باره کې خو یو د پاکستان د بهرنو چارو د وزارت بیانیا او لږ شی په وړاندې د افغانستان د بهرنو چارو وزیر حنیف اتمر په خپل باندې هم یو ټویټ کړی دی او په دواړو بیانیو کې دا ویل چې د دې غونډه کې دا هم لکه په خپل باندې حنیف اتمر دا خبره کړې ده چې د او شاه محمود قریشی په دې باندې هم خبره کړې ده چې سرنګي د طالبانو دغه تشدد ویل دي دا څنګه د مخاوني ویل شي د لپاره د پاکستان او د افغانستان په همکارۍ خبره شوې ده او سرنګ په افغانستان کې یو سیاسي حل هغه تر لاسه کولو لپاره هم د دواړو خارجه وزیرانو په دغه خبرو کې باندې باندې هم خبره شوې ده. او دا سم دلته موږ اوریدل چې حنیف اتمر ته هم د پاکستان بلنه د سفر ورکې شوې ده او ځنې د سرچینې دا خبره کوي چې دا کوم د کانفرنس کوم دلته دا وړاندیز د پاکستان لخوا شوې دي، دا سم احتمال شته چې افغان حکومت دې سره موافق شو نو دا حنیف اتمر هم دراتلو خبره کیږي، لیکن څنګه چې ما په اول کې ویلو چې تر اوسه پورې د حکومت لخوا باضابطه او رسمي په دې اړه باندې سندي وري شوی، لیکن سرچینې دا خبره کوي چې دا کوشش روان دي.
دا مشال رادیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، پنځل زر درې سو پنځه شپېته او پنځل زر اووه سو پنځه پنځوس کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان پیپلز پارټي سینیټری شيري رحمان د پولیسو په حراست کې د تشدد او د وژنې پر ضد بل سینیټ ته وړاندې کړ چې په یو خوله منزور شو. د جولای په 12مه په منزور شوی قانوني مسوده کې ویل شوی کڅوک په دې جرم کې ککړ وګرځیدل نو د عمر قید او دیرش لک روپو جرمانې سزا به ورته ورکول کیږي. په بل کې راغلي کې په حراست کې د نیول شو کسانو وژنې په مخنیوي کې پولیس اهلکاران ناکام شول نو د هغوی لپاره هم سزا ټاکل شوې ده. دا له هغې وروسته دا چې د روان کال په مارچ کې په پیښور کې شازیب نومي یو ځوان او په اسلام آباد کې د حسن په نوم یو هلک د پولیسو په حراست کې مړ شوی وو، خو پولیسو بیا ویل چې دوی ځانونه په خپل وژلي. نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورت کې.
د جولای په 12مه د پاکستان پیپلز پارټي سینیټری شيري رحمان سینیټ ته په حوالات کې د یو ملزم سره د وهلو ټکولو او وژنو پر ضد بل وړاندې کړو، د کوم چې د بشري حقوقو وفاقي وزیر شيري مزاري هم حمایت وکړو او لدې رستو دغه بل په متفقه توګه منزور کړی شو. په بل کې ویل شوی ک د چا په حراست کې په یو تن تشدد وشي او یا هغه مړ شي او په دغه پولیس اهلکار دا ثابت شوه نو ورته به د عمر بند سزا او د دیر شلو روپو د جرمانی سزا ورکول کیږي. په بل کې راغلی د دغه سرکاري اهلکارانو ذمہواری ده چې په حراست کې په یو تن د تشدد او د هغه د وژنې مخه ونیسي، خو که نوموړی په خپل ذمہواری کې ناکام شو نو وکال د بند او لس لک روپۍ د جرمانی سزا به ورته ورکول کیږي او د جرمانی دا پیسې به د متاثر تن کورنۍ ته ورکړې کیږي. د جولای په 14 مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر بهرمن تنگی وی د دوی ګوند زګه د بل وړاندې کړو چې د روستیو کې د پولیسو په حراست کې د تشدد او د وژنو پیخي زیاتی شوې وي.
مجرم که سزا دي نو هغه د پر یو قانون شتري، د قانون لاندې هغه د عدالت ته پیښ شو، هغه ته سزا ورکړي شي. کوم وحول تکول دي نو دغه وحول تکول چې کوم دي نو دا نه د اسلام په زمره کې راځي او نه د قانون په زمره کې راځي. نو لحاظ موږ دا سوچ کوو چې دا که په کور کې وي اومو که دا د پولیس په کسټډي کې وي اومو که دا ارزه کې وي، نو مطلب دا دی چې دا د انسانیت سره ظلم دی، د انسانیت قتل دی، د هغه خلاف مته چې دا بل پیش شو هغه پاس شو.
مشال ریډیو چې د دې بل په اړه د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو مدني فعال او د وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل، نو هغه وی
قانون امپلیمنٹ کی گی نہ پاملی تو گدا غی نفاذ میں کی گی نو بیا خلق یا عوامی ریپرزنٹیٹیو اس پل رضا سے خوشحالی کی بیا بیا پاری قانون سازی کی پہراست کی دیو کس سرا تشدد کول یا غو جن دا دمخین هم دیر سنگین جرم دے پدی با دی مختلف دا آئین او دا قانون لان دی سزاگانی مقرر دی دا خو قتل نی دا قتل سزا سزا موت تا سزا موت چی دا دا ہر یو قتل دا پارا سزا موت تا
دا ذکر دا دروان کال دا مارچ پس وار لسم نیٹر دا پیخور پا یو تان کہ دوم جمعہ زدکون کے شازیب دا پولیسو دا حراست دوران وجلے شوے وو خود پولیسو پا وینا چی شازیب دا پیخور پا صدر کی پا یو دکاندار تمانچا را وستے وا دا کمی روستو چی نموڑے پولیسو گرفتار کلو او پا حوالات کی یہ بند کلو او پلار تا یہ اطلاع ورکلا خود پلار دا راتگ نوڑان دے شازیب خپلزان پا خپلا وجلے وو لدی روستو دا جون پا میاش کی دا اسلام آباد دا ترہ گرے زد پولیسو یا سی ٹی ڈی دا دیر یو زوان حلق چی حسن نمیدو گرفتار او د حسن د مور په وینا چې د جون په 12مه ورته پولیسو د زوی مړې په لاس ورکړو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پا کابل کے تھیں
تاسو مشال ریډیو اوري د پنجاب د سکولونو د کتابونو ادارې د ووم ټولګي د ټولنیزو زده کړو پر هغه کتاب بندیز لګولې دي چې د تعلیم د مبارزې ملالی یوسفزئی عکس پکې چاپ شوې ده. د ادارې ویلي دي چې د اکسفورد یونیورسيټي پریس په نوم ادارې د نوموړي عکس د دوی له اجازه پرته چاپ کړي. په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکونکي ځنی ادارې د پنجاب حکومت دا اقدام بې ځایه بولي او وایي چې برعکس د ملالۍ یوسفزئی کار ته په کتو هغه د ماشومانو په درسي کتابونو کې د یو رول ماډل په توګه باید وړاندې شي. هارون بچا د موضوع تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
پاکستان رسنیو د جولای پر 14مه خبر ورکړل چې د پنجاب صوبې د سکولونو د درسي کتابونو ادارې پنجاب کریکولم اینڈ ټیکسٹ بک بورډ د لاهور پولیسو په مرسته د دې خار د کتابو له دکانونو د ووم ټولګي د ټولنیزو زده کړو هغه کتاب ټول کړی چې پکې د ماشومانو د تعلیم د مبارزې ملالۍ یوسفزئی عکس چاپ شوی دی. دا کتاب اکسفورد یونیورسيټي پریس نومې ادارې چاپ کړی. مشال ریډیو د جولای پر 14مه د پنجاب ټیکسٹ بک بورډ د دې اقدام په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د دې ادارې چارواکو او هم د پنجاب تعلیم وزیر مراد راز ته د هغوی پر ټلیفون شمیرو زنګونه ووهل خو په خبرو ورسره بریالی نه شو. البته په پاکستان کې د اکسفورد یونیورسيټي پریس یو استازي د نوم نه خولو په شرط د جولای پر 14مه مشال ریډیو ته وویل پنجاب ټیکسټ بک بورډ دوی ته د ووم ټولګي پر دې کتاب خپل اعتراض لیږلی او د هغې د نه خپرولو یې ورته ویلي دي. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ رسنیو ته په لیګلی پیغام کې ویلي چې د ووم ټولګي د کتاب د چاپ لپاره له دوی اجازه نه اخیستل شوی او ځکه یې پر خلاف اقدام کړی دی. خو په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د کارکونکو یوې ادارې پاک الائنس فار میتھس اینڈ ساينس د پالیسۍ چارو مشر عمر اورگزی د جولای پر 14مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا جواز نامناسبه وباله.
ملاله چې کوم کنټریبیوشن دی ټو ورډز ایجوکیشن دا د ټولې نړۍ منلې دي، هغه وکی سره زموږ د ماشومانو یو رول ماډل د حکومت ته پکار دی چې داسې قسم کنټروورسز مې پیدا کوي، هغه پکار دی په تعلیمي معیار باندې زور وکړي.
سبق تعلیم د پنجاب سکولونو د اووم ټولګي د کتاب پر درې دیرشمه صفحه د پاکستان د مهمو شخصیتونو لکه قائد اعظم محمد علي جناح، علامه اقبال، سر سید احمد خان، لیاقت علی خان، بیگم رانا لیاقت علی خان، عبدالستار ایدی او د میجر عزیز بھٹی شهید د اکسونو ترڅنګ د ملالی یوسفزای تصویر هم چاپ شوی. د پنجاب سکولونو په درسي کتاب کې د ملالی یوسفزای د عکس چاپ کې دوه مسله په داسې وخت کې راپورته شوی چې ملګرو ملتونو د جولای 12مه د تعلیم د دې مبارزې د ورځې په توګه ولمانځله. ملالی په 2014 کال کې پر همدې ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په خپل وینا کې د ماشومانو نجونو د تعلیم پر حق زور راوړی او د نړۍ له مشرانو غوښتي وو چې خپل تعلیمي پالیسۍ اصلاح کړي. د جولای 12مه چې د ملالی د زوکړې ورځ هم ده، ځکه نو ملګرو ملتونو پریکړه وکړه چې هر کال به دا نیټه د ملالی یوسفزای د ورځې په توګه لمانځي. ملالہ چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله، د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې طالبانو هغه وخت پر سر وویشته چې خپل ملګرو نجونو سره په یو گاډي کې له سکوله کور ته پر لار و. هغه د درملنې لپاره د برېټانیا برمنګم ښار ته یوړل شو او تر رغېدو وروسته یې هم په هغه هیواد کې خپل زده کړو او هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. نوموړي ته د 2014 کال په اکتوبر کې د سولې نوبل جایزه ورکړل شوه. د پیښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد نورلمین یوسفزی چې د خیبر پښتونخوا د سکولونو لپاره د درسي کتابونو جوړولو په چارو کې هم وخت په وخت کېل پاتې شوی، وایي په درسي کتابونو کې د ملالی یوسفزی په څیر د روښانه فکر شخصیاتو په اړه د معلوماتو خپرولو له لارې په پاکستان کې د سخت دریځه سوچ او کړنو مخه نیول کېدای شي.
چې د دنیا دباو ته ګوري نو دا بیا اون کی او چې کوم ځای فیک پالیسی دا ستراتیجی چې ورته وایي چې پاره کې مذهبي انتها پسند د ستراتیجیک اسټ حیثیت لري، نو چې هغه ځای ته راشي نو بیا دی پاکستان کې د هر یو لیبرل د روښان فکره مضبوط کردار خلاف پروپیګاندا لري. په کار دا ده چې ملالہ دې ملک ته راوغوښته شي او یو غټ کنفرنس وکړی شي او ملالہ ته د پاکستان تاج په سر کړی شي. ملالہ یو ماشومه ده او هغې دومره لوی جدوجہد کړی دی، د خپل سر په قیمت یې کړی دی او د رڼا خورولو دپاره یې کړی دی.
د پاکستان ډان رسپانی په لیکنه کې راغلی، پنجاب ټیکسټ بک بورډ تیر کال پر هغو سلو کتابونو بندیز لګولی و چې د دې ادارې په فکر د پاکستان د دو قومي نظریې ضد خبرې پکې شوې وې. له 2013 کال راهیسې چې په پاکستان کې تحریک انصاف ګوند حکومت راغلی، وزیر اعظم عمران خان د هیواد په تعلیمي نظام کې د اصلاحاتو په نتیجه کې د یو رنګه نصاب معرفي کولو خبره وخت په وخت کړې ده. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د 13 میاشتې پر 9مه د شپږم، اووم او اتم ټولګیو لپاره د یو رنګ تعلیمي نصاب جوړېدو خبر ورکړ. حکومت ویلي نوی نصاب به په 2023 تعلیمي کال کې عملي شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو لري به شک چوپه
ډیره سخت
راغلی تیر هر څه کې
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. سو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان ځایي مشران او مدني فعالان وایي چې په دغه سیمه کې یو وار بیا د قبیلو ترمنس شخړې زیاتې شوې دي. که څه د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګړې کړل شوې دي، خو په کې د ستونزو د هواري لپاره د پولیسو او عدالتي نظام د صوبې د نورو ضلعو نه ډېر شاته پاتې دي. بلخو د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي چې دا ستونزې په پام کې دي او هڅه کوي چې په قانوني توګه یې حل کړي. په دې حق له نور تفصیل لسیمه زمنګ خبريال عمر وزیر راکوي.
د ځای ولس په وینا شمالي وزیرستان کې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد په سر لنجوش خړو یو ځل بیا سر راپورته کړي، د یو بل په ضد مورچه ځن شوي، یو په بل اصلاح کوي. ځایي خلک وایي چې له سخت ذهني فشار سره مخ دي. د شمالي وزیرستان د کو بوراخیلو ترمنځ د جایداد یزمکه په سر د 50 کلونو نه شخړه روانه ده چې یو ځل بیا تازه شوه. په 1300 ورځو کې یو په بل اصلاح وکړولې چې د ځایي خلکو او دولتي چارواکو په وینا په دغه جګړه کې تر اوسه پورې دوه کسان وژلي شوي، یو بل ژوبل شوی دی. خو 13 ورځ د جرګې مشرانو په دوی کې ډزبندي کړې. د اگست 15 نیټې پورې میا دیخې دی، خو ځای خلک وای انتظامیه او پولیس د دیش خړو په هورولو کې پاتې راغله. نمیرم شاه اوسیدون کې محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د نورستونزو سره سره اوس قبایلی شخړو هم زور اخسته، ولې پولیس او انتظامیه لا هغه کردار نه دی لوبولی چې مستقل حل یې تلاش کړي. په هر ځای کې خلک د یو بل په ضد غر ته ختلي. د میر علی اوسیدون کې مامور جان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې اوس د خیبر پښتونخوا سره زم شوی عدلیه پولیس آئین د غلطه لاګو دی، پټوار ریوینیو ریکارډ موجود دی، باید د مختلفو قبیلو ترمنځ د قانون لاندې د جایداد تقسیم وشي او قامونه یا قبیلې چې د یو بل په ضد یې ټوپک اخیستی له دې شخړو یې وژغوري.
چې سمرا د لینډ ډیسپیوټس دی باقاعده ریوینی ریکارډ موجود ده، پټوار سرکل میں موجود ده، عدلیه موجوده ده، ونن صاحب وو الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن ایکټ هم نافذ العمل شو. دا درخواست پہ ہوگی متعلق چرواکی تا چې ہر قومی پلمان سے کا آد پٹوار دی کا شاملات دی کا پہاڑی تنازعات دی چھے دے ریوینی ریکارڈ اور تنازور سے دے دے زر نظر ڈیمارکیشن او کو او ونس فار آل دا ٹولے مسئلے حل کو مستقل حل دے پورا دا یوا کمیٹی تشکیل سی زر نظر چھے پیشے جوڈیشری بھی پیشے لائن انفورسمنٹ ایجنسیز بھی پیشے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی پیشے تکڑا پٹوار سرکل و دیرے افسرون بھی.
در شمالی وزیرستان ضعی خبریال رسول داوڑ وائی چھے خلق اسلحہ اخلی غر تخیجی خپل حق دا ٹوپک پا زور اخلی، اگر چھے پولیس عدلیہ موجود دے خو والے فعال کردار نلو باوی چې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد مستقل حد بندي وکړي.
چې کله دیش خړې کې سن خطه وشي سن نقصان وشي نو دا ناکامي د انتظامیا وی زلي انتظامیا او پولیس وی، ځکه چې پولیس ته پکار دی زلي انتظامیا ته پکار دی چې فوري اکشن واخلي او هغه خپل قانوني لارې دی هغه اختیار کړي. قانون آئین پاکستان په نن سبا په قوالی اضلاع کې لاګو دی، هر دویم قوم یو بل سره په جنگ دی، کورونو ته وخیږي.
د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علی خان د دغه قبیلو ترمنځ لانجو پاړه مشال ریډیو ته وویل چې دغه بوراخیلو ترمنځ 50 کلنه د ځمکې شخړه کې جرګه لګولې، دواړه قبیلې له مورچې کوزې کړې چې د دوی په مابین کې 1995 کې کومه فیصله شوې جرګه به هغه عملي کوي. دواړو قبیلو واک اختیار ورکړی، حد بندي یې شوې. د نورو قبیلو ترمنځ هم دغه د جایداد تنازع لپاره عدلیه قانون شته، خو ولې د ده په وینا 90% نه زیات پټوار یا ریوینیو ریکارډ موجود نه دی. نو صوبایي حکومت متبادل نظام ADR هم دغلته غځولې چې د دې لارې مشران به د قبیلو ترمنځ حد بندي کوي او دغه فیصلو ته به قانوني بڼه ورکولی شي. څوک چې مورچو ته خیژي له ټوپک نه کار اخلي نو په ضد به یې قانوني کاروایی کیږي. شمالی وزیرستان کې د ډیرو قبیلو ترمنځ لکه دګ بوراخیل، مرسی خیل مبارک شاهی، مرسی خیل خدی، درپخیل تپی او داسې نورو قبیلو ترمنځ د جایداد تنازع شتون لري چې ځایي ولس یې د حل غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر د ماخام شپږ بجو پورې تاسو اوري. اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. فرخندا صد وزارت د مهمو خبرونو لنډي زوړان لیکلي.
د خیبر پختونخوا په بر کوهستان ضلع کې په یو چاودنه کې د لک تر لږ شپږ شنهي وګړو او دوه سرتیرو په ګډون لس کسان وژل شوي دي. د ځایي چارواکو تر مخه په دغه بس کې سپاره زیاتره چینایي انجینران وو چې په داسو ډیم کې کار کوو. د بر کوهستان د پولیسو د مشر دفتر مشال ریډیو ته پیښه تایید کړه خو له تفصیل ورکولو یې ډډه وکړه. تر اوسه د چاودنې نوعیت هم نه دی معلوم شوی او نه هم تر اوسه دغه پیښه ذمواري چا منلې ده. د کورمې په زاوی کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ انخته شوی. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې ISPR د جولای په 14 په یو بیان کې وویل چې په زاو سیمه کې امنیتي ځواکونو د ترهګرو د موجودیت په اړه د معلوماتو حاصلولو وروسته د جولای پر 12 په سیمه کې عملیات وکړل. فوج ادعا کوي چې د وسلوالو سره په انخته کې د هغوی درې کسان وژلي دي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې ذمہواری منلې خو ورته د رسیدلي ځاني زیان په اړه یې سر نه دی ویلي. په خیبر پختونخوا کې افغان کمشنر ریټوای چې د پاکستان حکومت د افغانستان له جګړو څخه د نوو ممکنه کډوالو د تنظیم لپاره تیاری لري. د افغان کډوالو کمشنر عباس خان د جولای په 14 مشال ریډیو ته ویل د تیل اندازې سره سم له 500 تر 1,00,000 پورې کډوال پاکستان ته ورتل شي. د پاکستان وفاقي کابینه پر تحریک لبیک پاکستان بندیزونه پر ځای ساتلو فیصله کړې ده. د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري پرون د جولای په 14 د وفاقي کابینه غونډې وروسته خبري اعلان ته ویل چې د تحریک لبیک پاکستان یا TLP خلاف پر بندیزونو د نظر ثانی درخواست باندې د غور لپاره کمیټي کابینه ته خپل رپورټ وړاندې کړ چې پکې د په تحریک لبیک پاکستان د بندیزونو د برقرار ساتلو فیصله وشوه. او د طالبانو استازو ترکی ته خبرداري ورکړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې ځواکونه پاتې نه کړي. دا تر هغې وروسته دا چې انکرې اعلان وکړ چې د کابل هوایي میدان د ساتنې لپاره د ځواکونو په پاتې کولو غور کوي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو د ژمنې سره سم اوس وخت شوه دی د 19 پروګرام کرخه په غاړه. دا پروګرام تاسو پرون نیغ په نیغ اوریدل نو راځي نن د اغه تکراری بڼه واورو.
د کرخه په غاړه
د کرخه پر غاړه
اوریدونکو د کرخه په غاړه خبرونه کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. د نن ورځې کرخې په غاړه پروګرام کې بعد افغانستان په روان صورتحال او د دې حالاتو لوجې په ممکنه ډول د کډوالو پاکستان ته د راتګ په حواله به بحث لرو. په پروګرام کې را سره عباس خان صاحب موجود دی، نوموړی کمشنر دی د افغان کډوالو په پیښور کې د افغان کمشنریټ. عباس خان صاحب نه علاوه لږ شیبه وروسته موږ سره په خبرونه کې زردشت شمس پخوانی سفارتکار دی، دغه شان قیصر خان افریدی چې د یو این ایچ سی آر د کډوالو چې کومه اداره ده هغه په پاکستان کې ویان دی، او قدلی خان زدران صاحب چې د افغان کډوالو یو مشر دی په میاوالی پنجاب کیمپ کې. دوی به هم په پروګرام کې لږ وروسته را سره راځي. خو بې ورزود عباس خان طرف ته او د خبرونه پیل چې کوم دی هغه د عباس صاحب نه کوو. تاسو سړی مشي وایو عباس صاحب.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام عباس صاحب. لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل چې د افغانستان موجوده چې کوم صورت حال دی، لکه څنګه زمونږ اوریدونکو خبر دی چې اغلته تاو تریخواله روان دی طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ په مختلفو ولایتونو کې، نو داسې یو ویره سرګندېږي او ویل کېږي چې کېدې شي کډوال چې کوم دي ځکه چې دا جګړه زیاتېږي نو کډوال دې طرفون ته راوړي، یعنی پاکستان ته. نو پاکستان حکومت په دې حواله سره څه پالیسیم جوړه کړې ده چې آیا کډوال راځي څه به کوي هغې د پاره؟
دا د وخت ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې او د دې اثرات چې دي نو دا په ټول ریجن باندې پریوزي به. زمونږ هوټلو ډېر زیات خواهش ته د وګانې کو چې په افغانستان کې امن راشي، ځکه چې سلويخ کاله نو سیوا وشو چې هلته د خونریزي روانه ده او د افغانستان د خلکو د امن چې ده دغه اوس حق ده. پاتې شو دا خبره چې د پاکستان حکومت بس دغه کوي لکه څه فیصله وکړي. نو سلويخ کاله وشو چې مونږ دلته افغان مهاجرین مونږ سره د وخت ډېر دي په افغانستان په پاکستان کې مختلف صوبوں کے
صحیح
او پمنگ باندې هر قسم کو خراب حالات هم رغلی دي نمنګ دي سره هميشه ولړيو او اوس پورم صدا سي اقدام نه دی غشته چې دیونګه په زور واپس لیکلی
صحیح
نو موږ خپل کوشش دا دی چې په افغانستان کې امن راشي او ولته دا ټول د خپل کورونو رونه سي او کو ان کیس دی راوت را د افغانستان کې حالات خراب شو دي پاکستان سایت ترال نو موږ به د دې موږ شنت مل مستیا کو چې څنګه مخ موږ کړه دی
اباسه لکه پاکستان کې یعنی مختلف قسمه خبرې کیږي په اوله کې د حکومت لخوا دا قسمه بیانونه راتلل چې خدای مکل ته حالات خرابېږي نو سرحد به بندو او نور کډوال چې کم دي هغه نشو کولای چې نور کډوال راشي خو بیا چې کم ان کیمرا بریفینګ شوی په پارلمان کې نو هغه کې بیا د هغه نه د زرایو یا سرچینو تر لاندې دا خبرونه راووتل چې د فوزی مشران هغه دا خبره وکړه چې 15 تر ول کپور کډوال پاکستان ته راتللی شي او دې لپاره به د سرحد سره نږدې چې کوم ځایان نه قبایلی زلو دلته بول تیاریانې کوو نو آیا باقی چې دې راځي نو د غزي پورې به محدود ساتل کیږي
دا جی بالکل تاسو خبره ټیک ده پاکستان جی دی خو پخپل هم حالات ټیک نه دي او تاسو وګورئ د مونږ باندې معاشي حالات هم ډیر تنگ د سیره باندې راغلي دا سکیورټي حالات هم دي مونږ باندې الریډي د تقریبا 10 لک افغان مهاجرین چې دی هغه د وخت په پاکستان کې دي نو پاکستان خواهش خدا نه دی چې دلته نور کډوال راشي ځکه چې دا نه د افغان خواهش دی نه د پاکستان خواهش دی
صحیح
دا به هیڅوک نه غواړي چې د دې مشکلات کې اضافه وشي او فرض کا دی دلته رال اول خو زموږ کوشش پدای چې موږ ولا هم اغه ځکه په دې بارډر ایریا سره په یو خاص ډیسټنس کې ولا موږ کمپونه جوړ کو او اغه ځکه ولا موږ خیال وساتو هر قسم چې سمرم د دې ضرورت یې صحت والا اوغه د نورو دې د اوسېدو دینو غټول بولونګل تکو نو دی وخت زمونږه اومدغه پلانینګ راوند دی بل
صحیح نو او اباسب د ممکنه څومره کډوالو د پاره لکه که حکومت تیاری کین نو تاسو په خیال څومره کډوال راتللی شي او تیاریانی سره وانیم دی د پاره
جدا دی وخت کې افغانستان کې حالات ډیر زیات انسرټن دي ایسوک د نشي ویل چې جدا خامخابه ریفیجیز راځي کې دي شرم نشي
خیر
حالات په انرژي 79 کې او په 2021 کې ډېر زیات فرق ته په حالاتو کې نو زموږ خو دا موږ سم شو ویل چې دا به څومره برازي او موږ خپل طرف نه چې یو محتاط اندازه دا موږ چې کوم خپل کیلکولیشن کړی دی نو هغه دا 5 لک نه ولا 7 لک پورې دی او د دې د انتظاماتو خبره څنګه ده نو حکومت پاکستان ډېر کلوزلی لګیا دی مانیټر کوي دا سچویشن په افغانستان کې او کوکلم صدا سے حالات رال لمنګ ہوتا ایکچولی بالکل لکه صدا سے دغه نشته مشکلات نشته چې موږ تیاری بزونګ نه کیږي تیاری زونګ بالکل برابر دی پلانینګ هم کړی دی او زموږ کوشش دا دی چې رانه شي خواهش هم دا دی چې رانه شي او په خپل کورونو کې دیلته ډیرې یو ول تخخپل امن راشي
صحیح او ابا سب داسې خبرونه مرزي چې یعنی په باجوړ کې یا د بلوچستان په زنو سیمو کې دلته د لپاره کمپونه جوړول شروع شوی دي چې نه خدای مې کراځي نو د په مختلف شل زر او دیرش دیر زر او داسې کسان به چې کم دي خلک هغه په دې کمپونو کې نو داسې کمپونه جوړول واقع شروع شوی دي
نه 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 جدا بالکل دا غلط خبره ده داسې یو کمپ هم نه جوړ شوی او زموږ خپل لکه دغه د خپل طرف نه مونږه پلانینګ کړی دی چې کوم ځای کې به کمپ وي او کوم ځای کې به نه او جوړ شوی یوم نه دی او زموږ خپل د خیال دی چې کیدی شي رام نشي دومره ډیر رام نشي
صحیح او تاسو
خلک لګی دی وي
بالکل لکه اباس د خو حالات باندې لکه تاسو چویل چې مونږ پلانینګ کړی نو کم کم ځایانم په نظر کې شته ځکه چې دا خبره کیږي چې سرحدي سیمو کې نو واقع تر سرحدي سیمو به محدود ساتي
سرحدی سیمو باندې د موږ جی محدود ساتو الته بول موږ کمپونه جوړو او د وخت چې موږ درې ځایونه ائیډنټیفای کړی دي نو یو هغه د غلام خان بارډر دی یو زمونږ د تورخم بارډر دی ځکه چې هغه تاسو په ټولو لوګي زیات پاګې باندې زمونږ د موومېنټ کیږي د ځوانو سټیزنز ولا او درېم چې دی نو هغه په چترال سایت ته دی درې ځایونه دي چې دا موږ د وخت کې زمږه په پلانینګ کې دي چې څنګه نارمل کیمپ سی هغه کې بدا سي اس کنده تار منډه تار نه دي د سکیورټي ټول موږ به تنظیم کوو چې دې ته ستریټ نه او بل دې مونږل ته خیال ساتو خو ان کیس د دې ترانه له خو هغه شان د کیمپس بنې چې څنګه ډیټنشن کیمپ سی نوټ اټ ال دا بالکل یو هیومینټیرین ایشو دا افغانان زمونږه رول دي زمونږه دلته مخکم چې څومره دلته وخت تیر کړی دي مونږ له ډیر خیال ساتل دي او کو خدای مکه الته حالات خراب شو ارانه نوغه به خپل خیال ساتي
ابا سه د نړیوال کم چې مرستندوی ادارې دي امدادي ادارې دي د سرم سرابطه شوی لکه یو ان ایچ سی آر یونیسف شو یا داسې نور مختلف ادارې چې د بیا زکه چې د له سہولتونو ورکول دي دغلت راشن شو نور د دې وسیدو بندوبست نو د حواله سرم صدې سره خبري شوی
دا جی دا اسلام آباد لیول باندې زموږ چې کوم منیسټری د سفرون هغه یونیسف سره خپل کوارډینیشن شروع کړی دی او دا ډیفینیټلی یو ار ابسولوټلی رائټ چې دا د انټرنیشنل کمټمنټ نه بغیر نه کیږي. د پاکستان دی وخت دومره مالی حالات سن دي چې غلا کمپونه وچلي هغه به خامخا موږ سره به انټرنیشنل کمیونټی اتریږي
صحیح. او یو بل خبره عباس صاحب لکه پاکستانی چارواکو دا خبره کوله چې امکان دی چې دغلته کم وسلوال دی اغم راواوړي، نو که داسې دا راځي کډوال راځي نو د دې د سکیننګ هم څه انتظام کړی، ځکه چې داسې کسان چې لکه څنګه چې حکومت وایي چې وسلوال راوړېدو خطره هم شته، نو د هغې مخه به څنګه نیسي؟
دا چې زمونږ پراپر سکیننګ او سکرینینګ او رجستریشن ډیسک وي، تاسو ته پته چې تورخم بارډر چې دی په هغه باندې ټول بایومیټرکس اویلیبل دي، نو دا ټول سمرم چې کوم سیکیورټی اسپیکټس دي نو به ډیفینیټلی موږ دا کې به خیال ساتو. او دا چې بالکل فری فار آل دی، اټ از ناٹ فری فار آل، او دا به لکه کوشش دی چې څنګه حالات ښه شي، نو دا کمپونه موږ ځکه په دې بارډر ایریاز باندې جوړو چې بیا به دې نه دي ته واپس کوم اسان دی اسان دی.
صحیح. او عباس صاحب لکه دی صرف تاسو چې دا درې ځایان یاد کړ چې غلام خان بارډر، تورخم او چترال سایډ باندې، نو دی به صرف امدې درېو بارډرو باندې راوړېدلې شي کنه؟ دی به راوړېدلې لکه مثال د چمن بارډر دی، یا دغه شانتی په مووندو کې ځایان شته دی، یا خرلاسو بارډر شو، انګور اډه شو، په دې باندې هم دی ته اجازه وي دراوړېدو؟
دا جی ګوره کو فرض که زمونږ کوشش دا دی چې موږ دا درې استعمال شي، ځکه چې دا موږ دا درې ځکه وایو چې په دې باندې وو ته موږ به انتظامات کوو، ریسپشن والا، رجستریشن والا، دا ټول هغه ته ترانسپورټیشن فرده ټو د کیمپس. دا نورو باندې کو فرض که دا سه خلک اف پیپل شو اپ او کوبل یو سایت باندې راغل، نو ډیفینیټلی بیا به موږ هغه دا غزه نه ترانسپورټ کوو ټو نیر بای کیمپ. دا نه چې بالکل هغه به هغه نه موږ واپس کوو، نه به واپس کوو. خدا ټول ډیسیژنز چې تاسو خبر کوم دا ټول د فدرل ګورنمنت ډیسیژنز دي، ویدر ټو الاو دیم او چې خبر را پریدي او کنه، دا ټول بر ډیسیژنز موږ ته د اغاز نه چرشی دا غن نه پس بیا موږ ته د پار امپلیمنټیشن کو.
لکه اباس سیب
ثینګز ار ا بیت یو نو انسرټن.
اباس سیب موږ سره زرتو شمس سیب چې کوم دی په خوانه سفارتکار دی په اسلام آباد کې، چې کوم د افغانستان سفارت په غی کې هم پاتې شوی دی، هغه مر سره ټلیفون په لیک راغلی دی. یو پښتنه دوه غینم کو بیا تاسو طرف یو اخري دوه پښتنه لرازم. شمس سیب تاسو ته هر کله وی پروگرام کې
ډیر من تاسو قدرمن اوریدونکو ملمنو ته سلامونه وایم.
مننه شمس صاحب. عباس خان صاحب را سره دی، کمشنر دی د افغان کډوالو، هغه هم خبرې وکړلې د پاکستان لخوا. خو زما ستاسو نه پوښتنه ده، ځکه تاسو د افغانستان په خارجه وزارت کې پاتې شوی، نو تاسو تخکاری چې که خدای مکه افغانستان کې حالات نور خرابېږي، نو د کډوالو یو نوې چپچ کمه دغه به پاکستان ته راوړي، را به شي دی غاړې ته؟
زما په نظر لکه داسې احتمال شته خو ډېر کم دی، ځکه چې کوم افغانان چې په 80s کې او په 90s کې راغلي وو هغه وضعیت مختلف وو. اوس خو یو دا دی چې پاکستان په دغه کرخه باندې ډېر زیات سختي رامنځته کړې ده، او غیر طبیعي ده، غیر فطري ده. د دواړو هیوادونو په تاریخ کې ملګر داسې کله نه دي شوي. حتی انګریزانو چې په خپل دلته هغه پوره واک او قدرت کې وو، او دا کرخه هغه جوړه کړې ده، بیا هم په دې کرخې تګ راتګ کې دومره نو سخت کړي. نو یو خو دغه ستونزې دي هلته. دویم دا دی چې اوس مهال په پاکستان کې د افغانانو په اړه ډېر زیات منفي ذهنیت رامنځته شوی دی، بلکې زه به دا ویم چې رامنځته کړی شوی دی. نو افغانان دې وضعیت نه خبر دي، نو هغې هم زړه نازله دي. فکر نه کوم که هغې دې ته زړه ښه کړي چې په داسې یو منفي ذهنیت کې دي افغانان هلته ژوند وکړی شي، یا دوی ته دې هغسې هرکلی وشي پخوا چې په کوم شکل کې وو. نو هغې به د دغه بېعزتۍ او د دې د بچ کېدو دپاره به هم کوشش نه کوي چې بیا لاړ شي. او درېیمه دا ده چې اوس په پاکستان کې هغه شرایط نه دي کم چې په اتیا یا په نوي کې وو. اوس حتی هغه طالبان چې پاکستان وایي چې موږ دوی سره حمایت کړی او سپورټ کړی دي، هغې ته خپلې زیاتې ګیلې قصې لري د پاکستان نه. نو زما په نظر باندې دا احتمال کم ښکاري.
عباس صاحب، د شم صاحب خبره به تاسو اورئ، لکه هغه مو چې امکان خو کم دی، خو ما یو پوښتنه دا ده، تاسو ویل لکه چې کم نړیوالې ادارې دي هغه سره یونیکسیار یا نور سره خبرې شوې دي، که په وخت باندې مرستې نه کیږي یا هغه کې لږ ځنډ راځي، نو په خپله د ستاسو لخوا حکومت ته داسې پروپوزل ورکړل شوی دی چې مطلب موږ ته دونه بجټ پکار دی د کمپونو جوړولو لپاره، یا که په ممکنه توګه دی راځي، نو داسې پیسې میسیم دی لپاره مختص کړي دي؟ ډیره مننه عباس صاحب ستاسو د وخت را کولنه او د معلومات را کولنه. شم صاحب ستاسو طرف تر اعظم، لکه څنګه تاسو ویل چې امکان کم دی چې کسان راشي، لکه مثال کدا راضی بیا هم ځکه چې خدای مکه افغانستان کې حالات نورم خراب شي، نو څه غنی ک کډوال راوړي افغانستان د پاره بیا د دې نقصان څونه دی؟
افغانستان ته خو هم په سیاسي لحاظ باندې دی، هم په امنیتی لحاظ باندې دی، هم خپل دغه کډوالو ته په انساني لحاظ باندې مشکل دی. کوسنی وضعیت ته وګورو نو اوس د افغانستان په کافي برخو کې جګړه روانه ده. هر ورځ گزارشونه او رپورټونه دا وی چې شپږ شو وی شو اتی شو ولایتو کې جنگ وی، خو الته یو ټرند رامنځته شوی دی چې خلک د یوې ولسوالۍ نه بلې ته ځي یا د ولسوالۍ نه مرکز ته ځي او هغه سیمو ته ځي چې هغه امن دي. یعنی په افغانستان کې اوس مهال د داخلي بیځایه شوی او یا د داخلي کډوالو ارقام زیات دي، هغه به تاسو کتلی وي، خو دې ته لاسوک زړه نه کوي چې د کرخې نه دی واوړي. نو دا یو طرف ته ستون زده، بل طرف ته دا چې افغانان نو کوشش کوي چې د بیا د هدا اقل د پاکستان ته د تلو نه، ځکه چې هغه ما مخکې ویل چې هغه سه هرکلی نکیږي، بي عزتي ده پکې، مهاجر ته په سپکه باندې قتل کیږي. دا بدبختی ده، ځکه د ولس طرف نه خو به یو څه مثبت دغه وو، خو اوس داسې یو ذهنیت رامنځته شوی دی چې افغانانو ته د هند وروسته افغانستان یا افغانان د دښمن په سترګه قتل کیږي، او دې نریټیو ته دې بیانې ته ډېر زیات کار وشو. نو افغانانو هلته اوس دا یو څه درک کړي دي. نو بیا هم که خدای مکړه داسې وضعیت بیخي خراب شي یا په خارونو باندې جګړه شروع شي، تر اوسه خو ولسوالیو کې جنگونه دي، نو دا غینه خلک خارونو ته ځي، خو که د افغانستان غټو خارونو ته شي بیا ممکن دغه د ماسبه یو څه بدل شي. خو بیا هم زما خپل داسې برداشت داسې دی چې افغانان به کوشش کوي چې په خپل وطن کې پاتې شي، په هغه سیمو کې پاتې شي چې هلته امن وي. او یو ټرند داسې مخکاري چې طالبان هم کوشش کوي چې ولسی خلکو ژوند زیات مشکل سره مخ نه کی. دا یو مثبت ګام دی. د حکومت خو مسولیت دی، حکومت خو زیات دی ته پام کوي افغان حکومت، ولې طالبان هم داسې ښکاري چې تر اوسه د ولس یو هغه دی چې مستقیم په هغه ځینو کې چې جنگ دی هلته خو به خلک د سر ساتلو دپاره د هغې ځای نه وځي. خو کوم ولسوالۍ یا کوم ځای نه چې نیولی دي عام ولس دی، یو خو د دې هغه د حکومت سیستم دی او امر بالمعروف دی او هغه قصې دي، هغه بیل بحث دی. ولې داسې یو څه خلک یې د فشار لاندې نه دي راوستي چې دوی کورونه پرېږدي؟ ولې بیا دا وروسته خبره ده چې د دوی د خپل د ژوند دپاره، د خپل کاروبار دپاره هغه به بیا څه پیښېږي، هغه به وروسته خبرې دي.
شم صاحب، قیصر افریدی صاحب کوم چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر ویان دی، هغه هم را سره پروگرام ته راغلی دی. قیصر، تاسو ته هرکلی وایو په پروگرام کې.
ډیره مننه
قیصر. لږه شیبه وړاندې عباس خان چې کوم هغه موږ سره د ټلیفون په لایکه موجود وو، هغه خبرې وکړلې. یو پښتنه ته ما وکړله چې که افغانستان کې خدای مکه حالات نور خرابیږي او کډوال دې طرف ته راځي، نو د انتظاماتو په حواله سره هغه دا ویلې چې په سفران وزارت چې کوم دی هغه د یو این ایچ سی آر سره خبرې روانې دي که داسې کډوال راځي نو چې موږ سره مرسته وکړي. نو آیا په دې حواله سره څه خبرې شوې د یو این ایچ سی آر سره د سفران وزارت؟
اول خدا خبر ہے چې زمون پورا کوشش هم دا غلې هم دا خاص دی ټول ته چې څومره هم بین الاقوامی یا ریجنل کم سٹیک ہولڈرز دي چې هغه خپل یو کلیدی کردار ادا کی په افغانستان کې په امن را وستلو کې، چې د دې نوبت رانشي د خلکو د بے کوری یا دا نوبت چرانشي، ځکه چې دا ډېر ګران کار دی. خپل کور پر خودل ډېر مشکل کاری، ځکه چې د سلویختو کالو نه افغان کډوال دلته کې په پاکستان کې یا په ایران کې پاتې کیږي، او دا وی لکه ظاهر ده چې هلته نظر دي راتلل نو ډېر ستونزو سره تر مخ وو. اول زموږ کوشش دا دی چې څومره هم کیدی شي چې دغه قوتونه چې کوم ریجنل دي یا انټرنیشنل څومره هم سټیک هولډرز دي، هغه په خبرو په ذریعه باندې دلته کې په افغانستان کې یو پولیټیکل سولوشن په ذریعه باندې په خبرو اترو په دغه باندې دلته کې امن راولي، چې دلته امن راشي نه چې د دې نوبت رانشي. دوی مستاسو چې کومه پوښتنه ده که څه داسې حالات ته جوړیږي، ځکه چې په افغانستان کې هم لکه د دې د سکیورټي د حالاتو ته وچی تقریبا دوه لکه شپېته زره چې کوم خلک دي هغه دننه ډسپلی شوي دي، یعنی په افغانستان کې دننه هغه شوي دي. نو موږ دا غواړو چې څومره هم په افغانستان کې کوم دا خلک دي، 15 میلیونه کوم خلک دي، موږ غواړو چې دغه سټیټ سره راغون شي او د دې د هغه د پاره د کارو کې. خو بیا هم که داسې یو صورتحال جوړیږي او حالات ډېر زیات خرابېږي، نو خدشه هم دغه ده چې د دې سره سره چې کوم د نیبرینګ کوم ملکونه دي ایران شو یا نور چې کوم پاکستان یا نور ملکونه دي هغه ته هم لکه دا خلک تلی شي افغانان تلی شي. نو دلته کې مونږه د یو ان ایس سی آر چې کوم دی په دې نظر پې لرو ډېر ژور نظر دی او دلته حکومت سره هم زمونږ خبرې ترې روانې. که داسې څه قسمه یو حالات جوړېږي نو مونږ بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکولو ته او چې څه قسمه داسې زمونږ نه طرف نه کېږي هغه که د شیلټر یا نور داسې څه کوم سپورټ یې هغه به مونږ ورکوو. خو دلته کې زه به دا ووایم چې پاکستان یوازې دغه چې کوم ریسپانسبلټی دی یا برډن دی هغه دی هغه نشي لکه دا بوج وړلی دی کې به بین الاقوامي چې کوم ډیولپډ کنټریز دي هغوی به هم خپل کردار ادا کوي او هغه به پاکستان سپورټ کوي په دې حوالے سره ځکه چې پاکستانیانو او پاکستان د څلوېښتو کالو نه افغان کډوال تکي دا ویښه مېلمستیا کړې ده. نو څنګه هم لکه یو صورتحال جوړیږي نو یو NCR تیار دی چې هغه ریسپوند وکړي او د دې سپورټ وکړي.
قیصر دا خبره کیږي لکه پاکستانی چارواکي دا خبره کوي او عباس صاحب هم دا خبره وکړه چې خدای مکه حالات خرابېږي امکان دی چې د 15 لک پورې کسان چې کوم دی هغه پاکستان ته راشي او دوی وایي چې غلام خان بارډر شو یا تورخم شو یا چترال دغه طرفونو ته موږ دی له زیان جوړ کو. نو ګڼي ستاسو لکه یو ان ایچ سی آر څه نظر لري چې آیا اومدومره شمیر کې کډوال دی غاړي ته راوړېدل شي؟
په دې وخت خو لکه دغه وینا قبل اس وخت به چې مونږ دا وایي چې څومره کسان برازي ځکه چې دا ډیپند کوي په صورتحال باندې چې په افغانستان کې څنګه صورتحال جوړي یل تکي. نو په دې باندې مونږ اوس په دې ټایم هیڅ نشو ویلی چې څومره خلک برازي. که هر څومره خلک راځي اول خو چې څنګه ما دا وایي چې ان تکي چې امن راشي او که بیا لکه تاسو هغه جوړيږي نو بیا به لکه څومره هم لکه خلک دلته راځي نو هغه یو NCR زمونږ چې کومه کپاسټي یا رشته دی مونږ سپورټ کولی شو. مخکې مو سپورټ کړی دي مرستې کړی د پاکستان د افغان ریفیوجیز ولته مخکې هم کړی دي او بیا مونږ کوو.
مونږ سره قدالی خان زدران صاحب چې کوم دی هغه د میاوالی نه په لاین راغلی دی دغلته د افغان کډوالو یو مشر دی. قدالی خان صاحب تاسو ته هرکلی وایو پروګرام کې.
وعلیکم السلام احمد الله صاحب تا ته آزاد میګ دی افغان مهاجر مشر دی نسیار او کیسر اپریدی صاحب ته سلامونه یایم.
وعلیکم السلام. قدالی خان صاحب افغانستان کې حالات خرابېږي نو نور کډوال دی طرف ته راتللې شي نو څه غنی زکه چې تاسو دینه مخکیم خبره کوله چې موږ دلته مشکلات سره مخ یو نو که نور کډوال راځي تاسو مشکلات سره نور زیاتېدل شي کنه څه وي په دې حق له
رحمد الله صاحب خامخا ګوره میګ د چلوېښت چلور باندې چلوېښت ډیرش کلین افغان مهاجر یلته پراته یي چې نوی خلک راشي چې نوی خلک راشي الله پاک خو د سوله راوالي امن د الله راوالي که نوی خلک روسیا اول نه در رجستر شي خو دا خلک چې دغه څورلس لکه خو رجستر دي چې دغه لاس پنځلس لکه دی ای ای سی کا دی والا دی چې دغه نه د بغیر رجستر د خلک ډیر په تکلیف دي ځکه چې ډاکټر تا یا یو بل ځای کې کاروبار تا دی نشي کلای عم خاله خو دی دا په تکلیف دی خامہ خاچ نه یو حال خوراشی یغه تخ به ډیر تکلیف دی ځکه چې دلته وسداس اقتصادي د 2016 نه چې د حکیم حال په مجر نه غولای دی مخ کاروباری نه ډیر خراب شوی مخک نه داس په سوند خو مشتود لري ځکه چې چلوسته کولی ک احمد الله صاحب چې دا اوس نوې کډونه راکړو په دې باندې مخ داسې متر لسنځم نشي خو ستایو بل ملک ته نشي کلای مخ ځوانان چې موږ مزدوري و کی یا داسې کمرې په مخ کې نر کوله چې اوس د نوې کډې به مخ ته حال وي چې بیا نوې مهاجر راشي بالکل نوې
قیصر ما یو پښتنه ستاسو نه دال لکه د دین علاوه چې ځنی کډوال سره موږ خبرې کول نو هغه هم دا یو ییره لري چې کېدې شي موږ سره مرستې کم شي نو که خدای مکه نور کډوال راځي نو واقع داسې صدقه به چې دی باندې به څه اثر پریوزي چې کوم موجوده کډوال په پاکستان کې دي؟
بالکل نه ځکه چې افغان کډوال چې په پاکستان کې کوم موسیقي نه وي تا دلته کې دي کډونو ذکر وکړو اوس هم لکه د حکومت تمرسته سره مونږه دلته کې چې رقم د پی او آر کارډونو کوم ویریفیکیشن دی یا نوی کارډونه مونږ دي تمرکو دا کارډونه چې کوم دي هغه به د 2000 د رښتمن جون پورې دا به ویلیډ او دي تاسو نوی سمارټ کارډونه ورکړل کیږي په دې باندې اوس دي کولای شي چې خپل بانک اکاونټ کولاو کی او ور سره دي ګرځېدې شي په پورا پاکستان کې دي ټریول کولای شي. په دې کې چې کوم دغه خبره دی یو کا چې الټپیم افغانستان ته یا دلته نشته نو دغه چې کوم کارت دی دا بنیادی طور باندې د مهاجر مهاجرت کارت دی. نو چې کله دی په افغانستان ته ځینو دی خو بیا هیڅ یو قانوني حیثیت پاتې نشو ځکه چې دی خو مهاجرت ژوند تیری دلته په پاکستان کې. نو دا یو ټراول ډاکومېنټ نه دی دی په الته نشي تللی ځکه چې دی الته ځینو د دې چې کوم د مهاجرت کوم سټېټس دی هغه به ختم شي.
صحیح.
ځکه د دې کارت چې کوم بنیادی هغه دی دلته کې اوسېدلی. نو یو نه سي آر چې کوم دی خپل چې کوم مرستې کوي سپورټ کوي هغه هیڅ کله به کم نشي او سره ورسره چې زموږ کوم ریګولر پروګرامونه دي هغه به هم جاري چې کوم د راها دنه چې کوم ریفیوجی افیکټډ ایریا هوستنګ ایریا کوم پروګرامونه دي هغه به هم جاري کوم د تعلیم او د صحت یا د هنر چې کوم پروګرامونه دي هغه به هم جاري لکه زموږ فوکس چې کوم دی هغه افغان یوت ته کنه ځوانان دي چې کوم په پاکستان کې د هغوی تعداد د 15 شپېته لکه د 14 لکو افغان کډوالو کې تقریبا 15 شپېته فیصد داسې دي چې هغه ځوانان دي. د هغوی عمرونه د 15 کالو نه کم دي. زموږ چې کوم فوکس دی زموږ ټارګټ دی هغه دا دی چې دغه ځوانان تعلیم حاصل کړي دوی ته مونږ سکلز ورکړو دوی ته مونږ تعلیم ورکړو چې دغه ځوانان بیا دلته په افغانستان کې یو خپل کلیدي کردار ادا کړي او یو ښه په ریکنسټرکشن کې ریبیلډینګ کې د افغانستان او چې کله پورې دي دلته کې نو دلته کې هم دوی کولی شي چې سپورټ ورکړي. نو دا 15 فیصد خلک چې کوم دي دا به هلته کې ښه کردار ادا کړي. که داسې نشي نو بیا کدی یا واپس یا کدی تکی نو دی بیا یو ښه کردار نشي ادا کولی. زموږ کوشش دی چې دوی موږ امپاور کړو په خپل خپل یو درو.
شم سیب ستاسو طرف تر اعظم یو پختنه می ستاسو نلرله دا کم یو شمیر ولایتونه دی لکه پاغي کې قندار شو یا لغمان یا هلمند یا فرا قندوز د کونړ زنی برخي دلته حالات خو خراب دي نه جګړه او قسم ل روانه د اغلته خو که خدای مکه دا زیاتیږي او بیا واقع دا کډوال راپاسیږي او راځي نو دا وخت نه دی چې افغانستان خپل گاونډي ملکونه لکه پاکستان شو یا ایران شو یا نور چې کوم تاجکستان ازبکستان اغي سره خبره وکي که خدای مکه اول خو مونږ کوشش کوو خو که حالات خراب بیګ نو زمون کډوال چې درځي لکه وس چې تاسو وي چې حالات د پاره خنه دي چې دا حالات ته د سي دغلت خراب نشو دی په صحیح طریقې سره ټریټ کړل شي په کار نه د حکومت لچ وس نه دا حسیم شروع کی.
نه زما په نظر هغه خو په سیاسي لحاظ هم صحیح نه ده ځکه چې دا د حکومت مسولیت او دنده دا ده چې په خپل وطن کې خلکو ته د امنیت برابر کی دوی ته یو سوکاله د آرام ژوند سہولت برابر کی ولی زه بیا هم دا وایم چې دا د طالبانو هم همدغه سي اوس مسولیت ته چې دوی خلک مجبور نه کړی چې لاړ شي ځکه چې هیڅ حکومت نه غواړي چې هغه د بل هیواد نه مرسته وغواړي چې زما ولست ته ځای ورکا. د دې تاثیرات د افغانستان په امنیت باندې د افغانستان په سیاست باندې د افغانستان پر راتلونکي باندې دي او هغه ډېر بد تاثیرات دي. مونږ ګورو چې همدغه کډوال چې پاکستان او ایران ته لاړل بیا خصوصا په پاکستان کې اغه د افغانستان لپاره یو امنیتی ستونزه باندې بدل شو. کډوال ډیر شریف خلک دي زمونږه د خپل وطن په ډیر ګران دي خو پم دې کډوالو کې ډیر داسې عناصر دي چې هغه د افغانستان حکومت په ضد د افغانستان د نظام په ضد ولو بول شو استعمال شو. نو دا د افغانستان لپاره په وګد محل کې خو یو امنیتی ستونزه ده د افغانستان د ملي امنیت سره تړلې ده. نو افغان حکومت نه دا توقع کول په دې مرحله کې چې هغه د نورو هیوادونو سره په دې خبرو کې چې زما کډوالو ته زیور کدا غیر مناسب سوال دی. زما په خیال ولی په دې باندې افغان حکومت ته ټوله توجه پکار ده چې په خپل وطن کې د دې لپاره څنګه مسونه ژوند آرام ژوند او د امنیت نه ډاک ژوند څنګه برابر کی.
شمس حکومت حکومت خدا کوشش کوي چې امن راشي خو حالات هم د ټولو په وړاندې نه په دسی کې بیا کول څه پکار دي.
نو هغه خو به خدا نه خواسته بیا داسې وضعیت چې حکومت به کنټرول د لاسه ورکړي نو بیا خو دا خبره خپل به معنا کیږي کنه چې هغه غسیمه چې دا اوسم طالبانو په لاس کې نیولې دي نو دا غي خو طالب بیا مسولیت لري چې ولې دا غي نه خلک کړي کول ته مجبوریږي. نو دا غسی یو تشويش ته د ټول افغانانو سره شته دي د افغانستان د خواخوږو سره شته دي ولې مونږ بیا هم په دې تم یو چې ان شاء الله دغه موضوع به طالبان او حکومت دواړه درکې په زیاده دي چې طالبان هم عام ادعا چې د افغان ولس د خیرخواهۍ لپاره د خراتون کې لپاره دا ټوله مبارزه مونږ روانه کړې ده. نو د دې مبارزه باید افغان ولس ته په بدبختۍ او په نورین باندې تمام نشي.
نو د دوی نه هیله زمونږ دا اول تشویشونه شته دي.
ډیره مننه حضرت شمس صاحب، قیصر افریدی او قدری خان زدران صاحب موږ سره په پروګرام کې برخه اخستونه. احمد اللہ لا اجازت ورکړی، بل اونۍ به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې گو. د الله پامان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې شئ.